لوي خو ماشومان سمبالوي کور پاکوي پخلای برابروي لبلې خواته بیا نارینه راځي په ځای دې ته دینه مننه وکړي دې ته بدې خبرې کوي دا وهي دا څومره په دې باندې فشار زیاتېږي څومره له ژوند نه زړه تورې کېږي
ته فکر کوم فرشته جانې نه یوازې دا چې مثلا هغه په مېرمنې باندې بد تاثیر لري هغه خپله مثلا ګډ ژوند ته لکه ډېر زیان رسوي نه یوازې دا چې په هغې کې مثلا مېرمنه له ژوند نه زړه تورې کېږي په هغې کې هم د کورنۍ ماشومانو ته هم نورو غړو ته هم خپله خاوند ته ضربه رسېږي او د کورنۍ هغه خوږ ماحول په یو خراب ماحول باندې بدلېږي نو په دغه حالت کې دواړه طرفونه مېړه بد خویه وي په دغه حالت کې باید ښځه مثلا لږ تعادل وساتي هغه د روابطو مثلا دا نرمښت وښيي او که چېرته ښځه بد خویه وي نو سړی باید نرمښت وښيي په ټوله کې دغه ژوند داسې دی چې مثلا دواړه باید نرمښت وښيي او که نرمښت ونه ښيي نو که یوه خبره هغه کوي یوه دا کوي په دې کې ژوند هېڅ وخت نه جوړېږي او دا یو لوی مثلا مشکل دی په افغانو ټولنو یا افغانو فامیلونو کې تاسو به لیدلی وي چې مثلا که یوه خبره ښځه کوي نو یو سړی وکړي بس خبره لاړه شي دوه درې ساعته جنګ ته او هغه بیا ټول د کورنۍ هغه ماحول خرابه کړي نو زه فکر کوم چې په دې برخه کې د ښځو رول هم ډېر مهم دی چې مثلا نارینه یې بدخویه وي یا پروژه کې بدخویي کوي ځان نشي کنټرولولی نو مېرمن باید دا وخت ورنکړي چې هغه دې بدخویې ته مثلا وخت پیدا کړي او بل اخر یا بدې خبرې وکړي یا په دې باندې لاس پورته کړي یعنی هر څه په وخت برابر وي مثلا خپل تقسیم اوقات ته ځان ته جوړ کړي چې جدول چې کوم کار په کوم وخت کې وکړم چې نا وخته نشي.
په آخر کې که په دې باندې خبرې وکړي چې دغه نارینه خپله خورم یو بل کور کې واده ده سبا یې لورم یو بل کور ته ځي که چیرې د ده له خور لور سره داسې چلند وسي لکه دنې چې دی له خپلې مېرمنې سره کوي چې هغه د بل چا خور لور ده په دې به څه ډول اثار بیا وکړي؟
په افغاني ټولنه کې ډېری سړي په دې فکر باندې نه دي هغه د مونږ ژوند کړی دی په افغاني ټولنو کې بس هماغه د یو چا لور چې کور ته واده شوله بس هغې ته خپله ښځه فکر کوي دا ذهن ته دا نه ورځي چې مثلا د زما خور یو پردي کور ته تللی د هغې ژوند څنګه دی یا که سبا لاړ شو مثلا د هغې ژوند به څنګه وي واده هماغه خپل ژوند په نظر کې راولي او هېڅوک دومره اوږد فکر نه لري په افغانستان ستا کې ډېری خلک د ژوند لپاره ډېر لنډ فکر لري هماغه خپل کورنۍ چاپېریال کې د دوی فکر محدود وي چې په هماغې باندې راټول وي چې مثلا همدغه زما کورنۍ ده او مېرمن مې ده او خپل هغه ټول غوسه چې وي مثلا کنټرول هر څه په هماغه خپلې کورنۍ باندې کوي د هغې نه علاوه بل فکر نه کوي ولې په ټوله کې دغه ستاسو د خبرې مطابق زه وایم یعنی په دې باندې رښتیا هم باید فکر وشي دا هم د یو چا لور ده کله چې یو ښځه پردي کور ته ځي نو هغه ټول امید هغې همدا سړی وي د دې په مثلا هغه باندې ځي که نه نو باید چلند ورسره ښه وشي نه دا چې مثلا پردی کور کې یا تر ظلم یا تر جبر لاندې ژوند وکي او یا هم مثلا خفه وي.
یو شمیر نارینه بیا دا درک لري چې هر وخت په تیره بیا پروژه کې مهرباني، نرم چلند او له میرمنو سره د کور په چارو کې مرسته د دوی مسؤلیت دی. یار محمد پردیس وایي چې کله دی ویني چې میرمن ستړې ده، بې خوبه ده، د ماشومانو له ساتنې څخه نیولې بیا تر پخلی پورې د کور په ټولو کارونو کې مرسته ورسره کوي. ښاغلی پردیس په یوې مرکې کې دا هم وایي چې په دې کار سره یې ژوند ډېر خوب مخکې ځي. پردیس په پیل کې په کلیو او بانډو کې د ځینو نارینهوو په نامناسب چلند چې له خپلو میرمنو سره کوي غږیږي.
د سترګو لیدلی حال به دا ووایم چې افغاني ټولنه کې او بیا خصوصا په اطرافي سیمو کې چې هغلته په دې اړه باندې یعنی عامه پوهاوی هم نشته دی، مثال یا د ملا امام په کچه باندې، مثال یا د کلي د ملک په حساب باندې، یا مثال په حکومتي لحاظ باندې په ځینې مهمه موضوعاتو باندې د عامه پوهاوي ضرورتونه ډېر دي، خو مګر له بده بخته چې هلته نه دي شوي دا تاوتریخوالی ما ډېر زیات لیده. ان زه چې یو وخت په کلي کې اوسېدم مازیګر ماښام به د هر کور کیسه همدغسې وشي. ان ځینې نارینهو به دا ویاړ ګاډه چې والله ما نن کور کې مېرمنه په دې شي باندې والا چې هغه دا کته خراب کړی ما نن په دې والا چې لږ ناوخت ته زما لپاره روژه ماته تیار کړی وو. ان بل وایي چې ما په ده باندې والا چې مثال زما د خوښې خواړه نه وو تیار شوي، نه تنها چې کومک به ورسره نه کوو بلکې چې هغه څه به هغه مېرمنو تیار کړي وو په هغه باندې به هم دوی جنجالونه کول. تا چې روژه نیولې ده هغه هم روژه نیولې ده، په تیار سټه باندې راځي دسترخوان ته کښېنې، مګر ستا دوه چنده درې چنده پنځه چنده ډېر کار همدې مېرمنو کړی دی، ولې ته څنګه په کومو مواردو په کوم لحاظ هغه باندې لاس چکې؟
یو شمېر نارینه په بېلابېلو نشه یي توکو باندې روک دي دي، دوی هغه پروژه کې خپلو نشه یي توکو ته نشي رسېدلی. دلته بیا راځي مېرمنو باندې پروژه کې حتی لاس پورته کوي، دوی سره تاوتریخوالی کوي. عمده علت تاسو څه ګڼئ؟
تا ډیره ښه خبره وکړه. زه د دې څو لاملونه ګڼم. یو لامل یې همدغه دی لکه تاسو چې یادونه وکړه، نشه یي توکي دي، په نشه یي توکو روږدي کېدل دي. چې کله مثال هغوی روژه نیسي او بیا د روژې هغه مازیګر ماښام راځي، نو هغه شیبو کې وضعیت د خلکو ډېر زیات خرابېږي. چون داسې روږدي هم نه وي چې ولا سړی د روغتون ته د وړو وي، خو ولې معتاد وي په سګرټو، په نسوارو، په چارسو، په نورو شیانو باندې. خو چې ورځ ختمیږي نو د دوی غوسه او قهر راپارېږي، ځکه دوی د نشه یي توکو نه لري. بیا هغه خپل د زړه بړا سو هغه کینه چې د هغه په مېرمنو باندې وباسي. سره له دا چې دا ښه خبره نه ده او ښه عمل نه دی. دویمه دا ده چې زیاتره بې تعلیمه وګړي چې ما څومره هم کتلي دي، نالوستي خلک چې په یو لحاظ باندې نه دیني او نه عصري علوم ترلاسه کړي وي، هغه خلک زیاتره په دغه مسایلو باندې دخیل دي چې په خپلو خزینو باندې لاس اوچته یا هغوی وای ټاکي. دغه راز بل یو مهمه مسله زه ورته متوجه شوم، هغه زیاتره کورونو کې د ماشومانو شتون وي. ماشومان سره له دې چې د کور ګلان وي، سړی باید ورسره ډېر راحت وي. خو د ځینو ماشومانو عادتونه، مثال د هغوی شوخي، لوبي، جنگ، ژړا، خندا، دا په ځینو نارینه وو باندې بد لګي. هغوی به چون نشه یي توکي به نه استفاده کوي یا به نوره مسله نه خو د دې روژې خپل تاثیر به داسې کړي چې مېرمنو ته وایي چې ته دا ماشوم نشي سنبالولی، د دې جامې پاکې دي، د دې جامې خیرې نه دي، د ده مخ ناولی، دا دي. په دغه مسایلو باندې هم زیاتره وخت کور کې جنجالونه پیدا شوي دي.
روزو دي تاسو شخصي ژوند ته موږ او تاسو سره لیدې چې رسمي ژوند لرو، په کور کې بیا خپل شخصي ژوند ځانته لرو، څومره ار وخت په تیر د روژې په میاشت کې د کورنۍ لمیرمنو سره د تاوتریخوالي پر ځای مرسته کوي؟ ځکه تاسو لوستي کاسیاستي، تاسو کناری نه وي کړي نه وي دغه بد چلند ته بد چلند وایي، خپل څه کوي کې دې سلك معلومات راکړي.
مننه فرشته جانې. زکه وایم زکه کله خپل مېرمنې ته وایم چې خصوصا د روژې په مواردو کې، چون زه په ټول ژوند کې زل خپل مېرمنې سره ډیره زیاته مرسته کوم، دا ټولنه تاسو ته پته ده چې همکاري ته اړتیا لري. نو مېرمن مې یو کار وکړي زمونږ کوم سي دوام کار وکم، کاغذ دریم کې ځوان څلورم کار زه وکم، خو به روژې په مواردو کې زه ډیر زیات لاس ور سره وړم. مثال د لوخ منځلونه رانیولې دا تر کتخ کولو، دکان او مغازینه د سودا راوړلو مساله کې، د کور په پاکوالي کې، د ماشومانو په ویده کولو کې، د ماشومانو په سنبالولو کې، یعنی په دې ټولو مواردو کې زه مېرمن سره مرسته کوم. ان کله کله چې وشي چې پښمنۍ پر وخت چې زه هغه ته وګورم چې د شپې زمانه وړو کې ماشوم سره هغه شپې بیدار تیر کړی وي، ان زه پښمنۍ ته څیګم چې مې تیار کوم بیا هغه تخو کوم چې تاسو فاتېږي. نو دا غته دي چې په دې کې زه نه کوم غیرت ګورم، په دې کې زه نه کوم پښتو ګورم، بلکې دا په اسلامي لحاظ، شرعي لحاظ او زمنګ او ساز په اخلاقي لحاظ باندې دا هغه موارد دي چې موږ او تاسو باید ټولنه کې خپل مېرمنو سره کومک.
bale اوس یې په ګاټو باندې خبرې راته وکړي، کله چې تاسو خپل مېرمنې سره په هر کار کې مرسته کوي، څومره کورنۍ ژوند خوب مختجي؟
دا خو معمول ده چې کله ستا خزینه یا مثال مېرمن دي یا مور دي ستا متقابل احترام وګوري، حتمی ده چې هغه په ډیرو مواردو کې ستا په ژوند تاثیر کوي. مثال ژوند کې انسان د څه وخت راځي چې ناروغ وي، سردرد وي، مثال ټینشن خراب وي، فکر خراب وي، نو کاغه مثال ناروغ وي ته په دې وخت کې پاتې کی داغه په ځای کې تخته وکي، یا هغه مثال د بی خوبي احساس کوي ته پاتې کی پښتمه تیار کی هغه په قطر پاتې شي راځي پښتمه تیار دي. یعنی دغه احساس هغه به تاسو ته بیان کی زه فکر کوم چې د دنه بل خې احساس نشته دي. بیا د ژوند په ټول چارو کې مثال زیاتره وخت شوې دي کله چې زما لوري د غاملون ازما مېرمنې کتلې، بیا ما ته وایي ته دا کار مکوه، بس زه چې کور کې هم زه دا کار کوم، بیا که زه ستړی یم مثال زما احساس هغه سره ای، که مثال زه چې ستلې یم او راشم هغه احساس دی لزان سره لري، که زه مثال هغه سره کار کوم ان ما ته دستي وایي چې تا کار ډیرو که تنور بس ته ماشومان سره مثال سیل وکا، لوبې وکا. نو دا ټول هغه موارد دي چې ژوند زما نه مخ ډیر خسته کړی دی، نه تنها زما بلکې هغه نارینه چې لخپل مېرمنو سره، لخپل مېندو سره، لخپل خويندو سره په کور کې مرسته کوي، نو بدې دې پوښي چې دا نیکی ده او بدله ده، او دا بدله خدای جل جلاله همدغه ژوند کې، همدغه روزمره ژوند کې تاسو هر ورځ تاسو تدر کول کی.
ډیر زیاته مننه پردې صاحب، تاسو ته په ژوند کې لدی زیاته بریا او خوښي غواړو.
خوشاله اوسئ، تاسو ته ډیر مننه.
د اسلام نظر هم له میرمنو سره تاریخ چلن مانه دی. ډاکټر حیات الله حتی چې دینی مطالعه لري، وایي هغه نارینه چې په کور دننه او بهر خپل ژبه او لاس په کنټرول کې نه ساتي، لانجی کوي، وهل کوي، روژه نه قبليږي.
قهر او د غصې په ارتباط باندې روژه وي او که د غیر د روژې نه، دا نادرست او نه عدالت عمل دی چې نه یوازې له دینی او اخلاقي پلوه مردود دی بلکې د اسلام له مهربانۍ او عدل څخه هم د مخالف دی. اصلا د حقونو نه منل دي. ډېر زیات خلک په دې باندې چې ښځه اصلا یو حق نه لري، ښځه یو روبوټ په شان باندې ده او هغه د نارینه خدمت کوي او نارینه د خپل خوند ورنه واخلي، د کور ټول کوم کارونه چې دي هغه باید ښځه وکوي. نه، ډېر زیات منفي اغېز لري. بیا خاصتا موږ تاسو د رمضان په مبارکه میاشت کې قرار لرو، دا چې د رحمتونو میاشته او دا چې د اور نه د غاړو د بچ کېدو میاشته او دا د غفران او د مغفرت میاشته، نو په دې کې باید سره ډېر زیات د نرمۍ نه اصلا صبر وکوي، تحمل وکوي. دغه د کنټرول میاشته ده. ډېر زیات هسې انسانان د مسلمانان دي چې هغوی اصلا ډوډۍ نه لري، نو دا چې لږ وخت دپاره تا روژه نیولې، خیر دی که ستا لږ جوس وروسته شو، خیر دی که ستا لږ خواړه وروسته شول، نو ته کومک وکوه. نو په ټوله کې ډېره زیات اړینه ده، موږ تاسو په ډېره مبارکه میاشت کې موږ تاسو قرار لرو چې هغه نارینه زما په شمول باندې چې هغوی قهر کوي، هغوی غصې کوي، نو هغوی خپلې غصې راکمې کړي، خپلې غصې را کنټرول کړي او داسې یو قسم احساس وکوي چې که چېرته دغه نارینه چې غصې کوي ښځې ته، خپل ځان د ښځې په ځای باندې راولي. ښځه راغلې، خپل پلار یې پرېښی، مور یې پرېښی، خویندې ورونه یې پرېښی، الله جل جلاله په پاکه نکاح باندې د سړي ته د دې د جسم یوه ټوټه ګرځولې. که دغه نارینه خپل ځان د ښځې په ځای باندې کېږدي چې داسې خپل د کور نه ولاړ شي، پلار هم پرېږدي، مور هم پرېږدي، خپل ماشومان هم پرېږدي، یو د ژوند شریک جوړ شي، او بیا هغه غصې ورباندې کوي، قهر ورباندې کوي، او هغه ورباندې اواز پورته کوي، او کله کله ورباندې لاس پورته کوي، متاسفانه کله کله بیا وهي هم. نو آیا نارینه خپل ځان ته دغه اهانت قبلوي؟ هرګز نه قبلوي. نو بیا ولې د مسلمانانو اولاد ته او د مسلمانانو لورګانو ته او ولې دا شی صاحب باید خوښ کړي؟ نو هغوی ډېر زیات باید درناوی وشي. که چېرته زموږ ستاسو مبارک دین ته مراجعه وکړو، رسول صلی الله علیه وسلم د خپلو بیبیانو سره کومک شوی، حتی رسول صلی الله علیه وسلم کالي هم ګنډلي، د کور په ټولو کارونو کې ورسره همکاري کړې.
قدرمنو دوستانو، و مبریدل چې ځینې نارینه د روژې په میاشت کې هم خپل میرمنو سره نامناسب چلند کوي، چې په دې کار سره د دینی عالمانو له نظره روژه نه قبلېږي. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې د ژوند په اړه برخه کې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. که غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 0044224 تربیه پرځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام ترنو مینوالو، السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې لچې د روژې د مبارک شپې ورځې مو په خوخی سره تیر شي. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بلا بیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. یو شمیر اوریدونکو د بهرنیو بشری مرستو د دوام غوښتنه کړې ده. ځینو په خپل سیمو کې د ویجاړو سړکونو شکایت کړی دی او له دولت غوښتي چې لارې سړکونه ورته جوړ کړي. په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې، هلته کډوالو ته د مارچ تر وروستۍ نیټې وخت ورکړل شوی دی چې ووځي کنه په زور به یې راباسي. په همدې اړه درته د چارو له یو کتونکو سره مرکه لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکه شوی ځانو د پروګرام لنډه برخه هم له یاده مباسي. پایل ستاسو په پیغامونو کې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ټول ته زما سلامونه ورسوي. بعد له سلامه ما خپل نظر دادا زه خوایم چې دغه موقتی ګټو ته بنو ګورو. یو څه تکلیفونه چې ځان باندې تیر کوم، افغانان الحمدلله غیرتي خلک دي، د خپل مټو د خپل همت نه کار واخلو، خپل یو د بل سره مرسته وکړو، نړیوالو مرستو نه بخلاص. نړیواله مرستې سې دي سیده په ظاهرا ما یو څه څورځو لپاره به خوشحالي او وسایل لري، خو له دې سره دوامدار دردونه، دوامدار غمونه او دوامدار تکلیفونه تړلي. ځکه یو مؤسسه، یو هیواد هم بې هدفه دی او چا سره مرسته نه کوي. که مرسته کوي د دې په خاطر کوي چې ځان تابع وګرځي او خپل کارونه پرې روان کړي. ما د افغانانو وروڼو ټولو نه دا هیله ده چې په خپل مابین کې د یو بل سره مرسته وکړي، یو بل غریبانو ته لاس ورکړي، کار زمینه ورته برابره کړي او تیر سي د نړیوالو مرستو نه تیر سي. هیله ده چې دا پیغام خپور کړي.
نړیوال مرستې څومره مهمې دي د افغانستان لپاره، یعنی ډېرې مهمې دي د افغانستان لپاره نړیوالې مرستې، ځکه د افغانستان وضعیت ډېر خراب دی، اقتصادي وضعیت نو په دې اړه باندې ډېرې مهمې دي، باید نړیوال د افغانستان خلکو ته توجه وکړي. دلته خو بغیر له هغو کسانانو چې یا معاش لري یا بل داسې یو کاروبار لري بغیر له هغه څخه، نو ټول چې دي زیات بې وزله دي، خواران زیات بې وزله دي. څو لسیزې جنګونه وه، په جنګو کې در بدره وه، نو اوس یو هم خپل سرمایه نشي جوړولی. شان ګران دي، خوراکي توکي ډېر زیات ګران دي، یعنې د هیچا وس هم نه پرسېږي، د زیاتو خلکو وس نه پرسېږي چې دی رانیسي. نو په دې اړه باندې ډېر مهم دي، دې ته نړیوال توجه غواړم. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محمد یم د هلمند نه نظر سره شریکومه. یقینا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده. د افغانستان سره اوسنۍ نړیوالې مرستې دا ډېرې مهمې او اغېزناکې دي، او زموږ په اند باندې دا مرستې نړیوال باید وکړي او دې ته سیاسي بڼه باید ورنه کړي، ځکه چې افغانان یو خوا جنگ ځپلي او بل خوا کوم اقلیمي بدلونونه چې دي نو دې هم ځپلي دي، نو باید نړیوال و دې مرستو ته هغه یعنی سیاست ته دا خبره نه واړي، سیاسي بڼه ورته ورنه کړي او د افغانانو سره مرستې وکړي. نو بس دا زموږ نظر دی. له موږ سره السلام علیکم.
سلامونه احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. حمدالله د کندوز ولایت د هرچي ولسوالۍ غواړم چې خپل نظر له تاسو سره شریکم. د بشري مرستو په وړاندې چې د بشري مرستې نه ډېر داسې کورونه شته چې سهار ماښام ډوډۍ نه لري او د خلک هم نه لري چې ګټه وټه ورته وکړي، کونډې ویتمان دي بعضې کورنۍ. نو دا خپله دا د موږ په کلي ولسوالۍ کې داسې ډېر کورونه دي، د ګوتو په شمېر کورونه دي. زه درښایم چې مقصد نه دي سهار د ماښام ډوډۍ لري نه بل شی لري، څوک له پاکستانه مهاجر راغلي دي، نو د واکسن او هر څه له ما سره موجود دي. نو که چېرې دا کومکونه په افغانستان بند شي نو د افغانستان وضعیت واقعا نور هم خرابیږي. دا کومکونه باید باندې کته نه شي، بیا خصوصا په دې ولایتو کې چې دا یخ ولایتونه دي، ډېر ځوانان ډېر خلک بیکاره دي، دا وچکالی وهلي دي اکثره خلک، نو ډېر کاروبارونه خراب دي. دا پروسه اوسه کال چې مهاجر راغلي هغو خو بیخي کارونه خراب دي، سهار د ماښام ډوډۍ نه لري، مریضان خلک لري په کورو کې، د درمل ورکوي نه لري، واقعا حالات یې ډېر خراب ده. مننه کوم چې ازادي راډیو کارکوونکي اورېدونکي موږ پیغامونه اوري.
السلام علیکم. محمد نظر شمشادم د فراه ولایت د بکواد ولسوالۍ نه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د اوبو د ساتنې لپاره باید موږ په هره برخه کې کار وکړو، که څه مو لاسته لږ راځي که ډېر راځي، کوم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو دپاره د سیلابو دپاره په اول پړاو کې د افغانستان لپاره ډېر خوندوره ګټه ده. دویم موږ چې په هره برخه کې که اوبه آن تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرف کړو، باید کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې اوبه آن تر سل متر هم کښته شوي دي، ژوند ټول پر اوبو باندې ولاړ دی. کومه مځکه چې اوبه نه وي هغه مځکه خلک څه کوي؟ په هغې باندې نه زراعت شین کېدلی شي، نه انسان ژوند کولی شي. نو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. الله مو مل سره د ازادي راډیو نه یو جهان مننه چې زموږ غږ تر ټول نړۍ پورې رسوي.
السلام علیکم. جوړې په خیر خیرات کرارې ده من د خیر خیرات ملګری شې د خپل شش پی ورځ په خیر تیرې موږ د وروره موږ د موږ د مشکلات رلو چې موږ د تذکری مو د هرچی دی او په مربوطه خواجه غار یو موږ ولا نه په خواجه غار ګډیږ نه په دغه ګډیږ واده ردن او کنه مزه کې مدارچی په دغه د تذکری مدارچی دی موږ پر سرت پروت یو موږ د مشکلات رلو چې موږ د غواړو چې دا شکایت وکړو. هتن جمعه ته 1500 کور دي ورور نه کلینیک رلی نه مکتب رلی او نه مشر ستا یو خبر مسوک نه اوري او سړکان مون د در بدر دی خلګم دی شل کال انقلاب پر تیر سورور غواړم مجدا شکاترل
سلامونه نیکی هلی احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو همکارانو ته په دې هیله چې روغ جوړ بستی شاهین د پکتیا ولایت څخه تاسو سره په تماس کې شوم. روجنه دلته د پکتیا ولایت د زادران ولوزی ولسوالۍ اړوند د سړکونو او د شبکې ستونزه ده، یعنی سړکان بیخي خراب دي، موټر ورباندې نشي تللی. دلته چې موږ ته مریض یا کوم بل مشکلات راپېښ سي تر بازاره پورې چې رسوو نو پر وخت باندې ډاکټرانو ته نه رسېږو. بله ستونزه دا ده وروره چې دغه شبکې بیخي ضعیفه دي، بیخي کار نه کوي. نو د عماراتو چارواکو څخه هم غوښتنه ده چې زموږ ستونزې ته جدي پاملرنه وکړي او په جدي اقدامات وکړي. دا مې څوم پیغام دی روجانه تاسو ته پرېږدم او نشروئ نه، زما پیغام باید نشر شي.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بېلابېلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پرېښي وو موږ هم خپاره کړل، په دې هیله چې د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
په دې ورسوي کې په پاکستان کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو کړی تنګ شوې ده. هلته حتی هغو کډوالو ته چې د اوسېدو کارتونه لري د مارچ تر وروستۍ نیټې مهلت ورکړل شوی دی چې په خپله خوښه له پاکستان ووځي که نه وروسته به یې دوی ډیپورت کړي. دا په داسې حال کې ده چې تورخم دروازه هم په دې وروستیو کې بنده شوه او پر دغې دروازې باندې څو ځله خونړین ختې وشوې. پاکستان په دې کارونو سره څه غواړي؟ همدا او نورې پوښتنې زما همکارې حسین احمدزی د چارو له کتونکي ډاکټر صادق حمیدزوی نه کړې دي.
ډیر د تعصب ځای ده چې زمونږ ګاونډی پاکستان د هیڅ نو اصول او قوانین نه مراتوي او مدام د سیاسي یعنی د نندري سیاست نه او د پروژوي اهدافو نه کار اخیسته. که څه هم یعنی نړیوال اصول د ترانزیت په برخه کې یعنی ټی آی آر کنونسیون او د دې سره ډبلیو ټی او دغه ټول یعنی رانه او معلوم دي او د افغانستان او د افغانانو وضعیت او خصوصا چې د 15 لسیزې د مظلومیت سره تیروي هیڅ نو تعرض پر هیڅ هیواد نه د کړی، مدام د دفاع جنگ او د مظلومیت ژوند پر مخ وړی ده. خو پاکستان د ډیر بیرحمۍ سره یعنی تاسو ګورئ چې هلته بې دفاع خلک او ډیر مظلوم او غریب خلک او یا به څوک د په بیماری پسې روان وي او یا هلته که په د کرخې په یغړه او دغړه خلک دي هغه هم ډیر بې وزله خلک دي. خو دوی د خپلو شومو سیاستونو نه د دغو خلکو نه اسلحه جوړ کړي، د خلکو نه ابزار جوړ کړي، د دې خلکو په تنګون کې دوی خپل سیاسي اهداف پلټي. یعنی باور وکړئ موږ څو وخت مخکې تللی ولته تورخم، په تورخم کې چې کوم وضعیت یعنی تاسو وګورئ یالته یعنی ډیر د تراس او ډیر د هغه ځای وي چې هغه خلک ګوري چې هغه خلک په کومه لاغه ځای باندې تګ راته کوي. خو پاکستان بدبخته نه د تعصب سره هیڅ نه وره هم دیلی نه لري. یعنی بیا په دې روزه مبارکه میاش کې چې دوی دغه کوم اعمال ترسره کوي چې دا هیڅ انسانیت او هیڅ وجدان هم نه مني. او ټولو نه یو خندون کې خبره دغه ده کومه ایده چې دوی کوي، وایي چې ٹی ٹی پی راځي پاکستان ته. خنو چې ته ما پوسټي جوړول تم نه پرې دې ته زه په لا یعنی کله چې په فرضي کار خساره کې یعنی تیرو ما اغي لپاره نه پرې دې او بیا دا ادام کوي یعنی ډیر دغه سیاست مخې ته وړي لګ مشمنه سیاستونه مخې ته وړي خو زه فکر کوم چې اوس د پاکستان نور دغه بازي او دغه ظلمونه نور پای ته رسیدي وخت رسیدل دا یعنی تاسو وګورئ په پاکستان کې په سیاسي لحاظ کې تاسو په ملکی خلکو وګورئ هغه ټول په یعنی دغه غاندي او دته یو اشغالي سیاست وایي
اوس په میزوسف سره لدی چې د هر وخت دغه سنخت رامن سوي دی بیا دلته دا پلاوی کټاکل سوي دی هغه په پاکستان کابل تورنوي کابل بیا اسلام آباد تورنوي چې ګوکه دغه جګړې رامن سکیږي د دوی لوري دغه بریدونه تر سره کیږي خو تر اوسه نه په تیر جمهوری نظام کې دا ستونزه چې نه په اوس کې فکر کوي ولی دغه ستونزه نه هلیږي داسې کوم بنسټیز کار دغه ستونزه د حل لپاره نه کیږي
یو خاص لامل دغه د چې هر کړنه که یو طرفه ووسیږي هغه سر ته نه رسیږي یعنی زه تفاهم غواړم زه مذاکرات غواړم زه د مشکلاتو حل غواړم خو چې زما مقابل جانب نه غواړي څنګه به ورسیږي تاسو ګورئ چې یعنی پاکستان په ډیپلوماسۍ په جبه باندې د ډیپلوماسۍ په کردار باندې عمل کرد باندې هیڅ باور نه لري او هیڅ احترام ورته نه لري څه مودا وړاندې د دې یو خصوصي یعنی ډیپلومات یا مسؤل کس د ډیپلوماسۍ او د مذاکراتو تفاهم لپاره کابل ته راځي دا غي سره ورته شپنه بیا بریټ کیږي تجاوز کیږي نو دینه لورای معلومیږي چې د ډیپلوماسۍ په جبه باندې پاکستان باور نه لري بلکې نه غواړي دغه مشکل حل کړي په دې مشکل سره دوی نور سیاسي اهداف پلټي چې هغه موخه ده نه د مشکلاتو حل د مشکلاتو حل یې که موخه و نو مشکلات په تفاهم باندې حل کیږي نو اسلامي امارت نشي کولای نه په تیر کې جمهوریت کولای شول چې هغه ته ورسیږي زه اوس څه وکم زه ناس یم زه جنگ نه غواړم زه خپل پوسټ جوړول غواړم د خپل خاورې نه دفاع کول غواړم زه دا غي د
ادعا بیا امي دوی سه بیا یو شمیر په دې باور دي چې پاکستان غواړي د ډیوران کرخ هم تنازع کړي او په کابل کې لوکمنو سره خبرې وکړي چې په دې ډول د ډیوران کرخ په برخه کې رسمي سند ترلاسه کړي چې دا رسمي زرحد دی ساسو نظر بیا څه دی
ګوره د پاکستان دغه هڅه دا ناکامه ده یعنی دا د نظام یعنی خصوصا که اوس اسلامي مرد د کپتیر کې جمهوریت او کنور د غوی د صلاحیتونو نه ده یعنی ټول نو ول زه یو شی وای ما د پاکستان سیاست یعنی تر اوسه پورې تقریبا اسلامي امارت خپل یعنی داسې په دغه مجادله کې د نړیوالو سره دا چې تا په رسمیت نه پیژنم تا په رسمیت پیژنم یعنی په دغه سه حالات کې هم چې پاکستان دا هڅه کوي نو د دوی سیاستونه د دوی دغه شانو نه پته لګیږي چې هغه څومره یعنی علمي دي او څومره منطقي دي او بیا دغه مسله د خو د عوام مسله ده د ملتونو پورې مربوط ده د دولتونو پورې نه ده مربوط یعنی دولت فقط دغه مسولیت لري چې یو داسې میکانیزه داس یو چاپریال داس زمينه مساعده کی چې وکول شي دغه ملتونه هغه تصمیمونه ونیسي او بیا تر اوسه پوری پاکستان داس خاص سند نه دا وړاندې کړل نه وړاندې کوي شي د رسمي کرخه دغه د فرضي کرخه په موریده چې د پاکستان ته ورکړل شي یعنی دا خو یو اسنا یو غیر د تپل شوی یو اسنا جوړ شوی وو د انګريز لخوانه چې حتی د امیر صاحب عبدالرحمن خان امضا هم په لاسلیکوم په نشته یعنی بیا هم هغه د بریډیش هند سره یعنی هغه سره هغه شوی د تفاهم شوی نه د پاکستان سره خو دغه مسله د دې اوس په وخت کې راپورته کول زه فکر کوم چې هیڅ نو آمادګي دواړو خو نشته ورته او پاکستان باید یعنی د دې په یواز چې دغه مشکلات ځان ته ډیر کې زوایم چې دا به د لپاره هم په خیر ونه وسیږي زوایم چې دوی د هغه مسلو ته چې هغه پاکستان اوس د اقتصادي او سیاسي کوم او انزوا سره مشتک روان د مخامخ ده باید په غی باندې کار وکړي
ډیر زیاته مننه
د چارو کتونکو ډاکټر صادق حمید زوی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې وسم راځو د ورکشو وازانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیکی هیل احترامات میو منه د ازادي رادیو ټول مینوال ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم همدا وخت مو په خیر ګډنوال در سره سرتاج ننګرهارې مو له ننګرهار ولایت ایما چې د لغمان مرکز نه مدثر په نوم یو ماشوم نادرکه شوی دی نو که هر چاته معلومات دي د ورورې او بیا د زل همدردی را سره په دغه شمارو باندې برخه واخلي ورته وشماری وای ما 0 15 او بل ایم ٹی این نمبر دے 0 58 903 904 داسی معشوم کال کی گنا در کشے نو کورنے اور پسڑی رجا تا خفت پدی ہیل چار یو ملگری تے پلاس رغلے نو پدغ شمارو دے رسرا برخ واخلی شماری ور ترستی کی بیا ہم تکرار او مستی پر 0 58 505 903 0 8 903 904 افغان شمارم اور ذکر رہا ہوں 0 8 903 904 904 سبھی ہی لچ پیغام رات بار بار نشر کے ہو پیغام میں دیکھ سکت من نشر کے دیر مننا تاکہ خوب اختنا ہو دلہ کام
السلام علیکم تڑی مسی جوړس په خیر عبد السلام نمیږه شیدای څخه مې اړیکې نیولې د یرات اولیات څخه په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کې عبد الرحمن نمیږه د سخدات زوی دی د ملا سلام لسی دی دار چا سره کې دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکې ونیسی والسلام
ګران اور عبد السلام تاسو خو خپل نوم او دورکسی عزیز نوم اخیستی دی خود تلفون شمیره مو نو ذکر کردی نو زستا سو داغه دا واتساپ شمیره چو پا کمپیوتر که مو پیدا کرده گران او ریدون کتل ولم 0-0-3-5-3-4-3-2-4-8 شمیره یو زلبیاتی کردم 0-0-3-5-3-4-3-2-4-8 گران اوریدم کو تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوي نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ز دې ریډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم هیله منم چې ټوله برا ته روغ جوړ خوښ خوشاله کوسم چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام پر شنه شرکې مژ یو دوست ورک دی در لسکاله څوار لسکاله عمر لري کې چیرې ورور په اړه معلومات لري د خپل زما ژغ ورځ ما سره د پردغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کې او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي 0-0-8-2-5-0-0-8-2-5-0 کچیر دی زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره د یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی نو د کور څخه خوشینه وتلې مجه هیڅ په اړه معلومات نه لرو د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې د ازما پیغام نشر کې د ورکو عزیزانو په خبرونه کې
ګران اورور سلام لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي خو د پخوا په شان بیل نه ده بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سئ د خپل رکوسو عزیزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سوي پیغامونه واوري او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم د دغه رکوسوي عزیز نوم او کوم نشانه وایي ده موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام را ولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکوسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړئ مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خوځه صدا ولې د هلمند ولایت مساکله او سوالې خبرې کوم ما یو ورور دی وکال کې د کورنا درکاسو دی چې وته دی بیا هیڅ معلومات نشته او دا هغه وخت موږ کوله مرجول سوالې کړې د مرجول سوالې څه تلې دی یاره که په دغه معلومات لري په دایښ ما دي مرته ځنګ وي 0-8-2-4-9-8-0-4-1 د دنوم اسنه د شنا جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ولې او د محمد ولې ور دی د جنان اکازوی دی
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلیل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 عمر لري 10 مخکې ل خپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچیا کې لار کې ل خپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو محیب الله میانه قط لري تور غنم رنګی ځوان د 15 عمر لري کې هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د لغمجین کورنۍ سره د معلومات شریکو او د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 80 16 تکرار 0 58 15 80 16 نبی الله زابلی د محب الله زابلی په لټه.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسو همیشنی اوریدونکي عبدالحد تعلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکلا ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نو که چیرې خان محمد زما غږ پخپله اوري یا یو بل ملګری د ده په حقله باندې معلومات لري، د مهربانۍ د طریقې دې زما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 6 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 6 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د حزادی رادیوی زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاکی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاریز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام یم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاریز د سیمې څخه نادر کسوی دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پاته سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقي دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وامه که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 6 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 0 6 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقي هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او قدرمن اوریدونکو ته سلام. لیک تر غلی اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زموږ د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمې څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکه سوی دی. د ده کورنۍ البته د ماشوم په اړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه.
دغه کشر نفر د 16 کلن عمر یې د 10 کالو دی او د کریم احمد طیب نومیږي. دا جمله محمد ایساخون مرحوم زوی دی، د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولي کلي اوسیدونکی دی. نو د دلارام څخه راتلې چاګولي ته پر لارې باندې نادرکه سوی دی، بن 4 میاشتې لا زیاتې پوره سوي دي چې دی نادرکه دی. یو چا سره معلومات و، یو مسلمان سره معلومات و، ګوندې خدای معلومات یې راکړي. الا پاک دې سپه وزونه درکې خادم صاحب. چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب، دا زموږ راځنه یې داسې شوی ده چې اوس د اعصابو په تکلیف باندې اخته شوی ده، چې دونه دماغ خراب دی چې بیخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده. د خپل شماره هم دغه د خادم صاحب 0 0 5 4 1 8 8 په پای کې 2 دي 802 په پای کې.
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړی و. نو کچیرې ستاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لرئ، نو د ډېرې مسلمانۍ مهربانۍ همدردۍ له مخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمېره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون شمېره د 0 1 1 2 3 8 19، یعنی 0 1 0 1 1 2 8 1 9. پر دغه شمېره باندې تاسو کولی شئ زموږ سره اړیکه ونیسئ. ښه وخت، ښه چارې، خدای پامان. السلام علیکم.
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو
طاهر روخان او اجمل ان څخه مننه کوم چې د پیغامونو پر راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
I'm gonna make you mine.